سلامونه ستړم شي د افغانستان په وخت شپږ بجې دي او سه هم زموږ تاسو هم راځي د رادیو ته وګورئ مخکې تر دې چې د نن ورځې د خبرونو مطالبه تلل شو خبرونه د ملګرو ملتونو سمشانتینو ګوتر شوي هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کې د شي پروستي تاریخ کې د زینو خوارو بیرحمو زپول ګرجمونو لاقدام سره پړتل شي د یکشمې پورز په ایکس باندې یا په خوني ټوئیټر کې لیکلي چې ل ټوله غوي ودونو سازمانونو سره یو ځای کې چې غوړي د طالبان حکومت د خزو وینجونو پر وړاندې ټول تبعیزي مدیتونه فوراً پای ته رسېږي پورته وخت کې د استرالیا د بهرنی چار وزیر بینی وانګ د جمی پورز ویل چې د طالبان حکومت د افغانستان د نیمایي نفوذ په بندي کولو سره د واد ظرفیت سخت محدودوي یو زلزله چې شدت یې د ریختر په کچه 3.15 درجه به د افغانستان یو شمیر سیمې ولړزولې د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې چې د افغانستان د سر پاته بجې او 55 دقیقې وشوه مرکز له جلال آباد خره 950 کیلومتره جنوب ختیځ خواته وو تر اوسه پوری د دې زلزلې له کبله د احتمالي تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړ شوی د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې ل بي وسلې د زیاتو د زیاتېدو له کبله په هرو دورو انجنونو کې نیوای لمړنې ازدکړې نه دی بشپړې کړې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو پی د خبره نن یو شمې پر خپل اکسپان یا پوغانی ډیوټر لیکلې ده دغه پروګرام پر اساس لوي خو طالبان ل شپږم ټولګي پورته د انجنونو پر زکر بندي زلګولې او بل خو د بي وسلې له کبله ډېر انجنونی لمړنې ازدکړې نه بشپړوي د خوړو نړیوال پروګرام زیاتوي چې د دې لوري په خوانځوي کې ماشومانو ته د ناشې برابرول مرسته کوي چې ځکهونکي خوانځوي ته لاړ شي د طالبانو د کډوالو بیرته رسندوی چار وزارت وایي چې د شنبې په ورځ له ایران او پاکستان یو سلو 15 نوي کورنۍ هیواد بیرته افغانستان ته سنیسي دي بختار اژانس نن د طالبانو د کډوالو بیرته رسندوی چار وزارت د خبر پړې پر اساس ویلي چې سالیریش کورنۍ د تورخم ولس کورنۍ د سپین بولدک شپږ سلويخ کورنۍ د نیمروز ولایت د وریخمو پله او یو سلاته کورنۍ د اسلام کلا لارو هیواد ته سنیسي دي ایران او پاکستان د افغانانو استول ته زور کړی چې دوی غیر قانوني یا بی اسناد کډوال بولی د ترکیه پولیس وایي چې د خپل هیواد په سکیه خار کې پرون پیو لاري کې لاستنه غیر قانوني افغان کډوال لیولید د ترکیه رسنوی د پولیسو په قول ویل چې د کډوال په غیر قانوني ډول ترکیه ته داخل شوی او غوښتل چې لوان خرڅخه استانبول ته ولاړ شي د لوبول ډګر بیا د افغانستان کرکټ بورډ نن یو شمې له بنگلاديش سره د درې یو ورځنیو سیالیو نیټه اعلان کړه د دې ادارې پر اساس افغانستان په کوربتو بد دی لوبلړی لمړی مسابقه د نوومبر میاشتې په شپږمه وي ورپسې دوی نورې سیالۍ ټاکل شوې چې د نوومبر په نهمه او لسمه تر سره شي د سیالۍ د متدار اماراتو د شارجه په لوبغالي کې کیږي د لوبغالي په ورستیو کې د افغانستان او جنوبي افریقا د سیالۍ ډګر چې افغانستان دوه پر یو وګټلې او د پاکستان په بلوچستان کې پولیس بیا وایي چې نامعلوم وسلوالو وتنه پنجابي کارګر وشلې دي د بلوچستان د غزدار د پولیسي و چارواکي شهزاد خان رسنۍ ته ویل چې دوه تنه وسلوالو چې پر موټرسایکل سپارو پرون شنبه د غزدار په ودان سیمه کې پر پنجابي کارګر ډزې وکړې چې په نتیجه کې وتنه مړه شو د اسرایلو پاوز نن یو شنبه اعلان وکړ چې د حزب الله یو بل مشر نبیل قوقیه وشل دی د اسرایلو پاوز شیخ قوق د حزب الله په مشرتابه شورا کې د استخباراتو ضد امنیتي څنګ قومندان بلل کېده د اسرایلو د پاوز په وینا نبیل قوق پرون مخام د بیروت د جنوب په زیاه سیمه کې د اسرایلی جنگي الوتکو په عملیات کې وشل شو ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاز ازادي رادیو ډاٹ کام کې اورئ د طالبانو د محدودیتونو بندیزونو اغیزمنه ځینې انجینرانو خزو د حقونو فعالانه وایي چې دغه بندیزونو ژوند سخت کړی دی چې د لغوه کېدو وخت راځي
دوی داسې فکر نه کوي چې خزه هم په ټولنه کې حق لري او باید کار وکړي زده کړي وکړي
ځینې په خاني ډیپلوماټان وایي چې طالبان د رسمي پیژندلو لپاره یو شمېر ودونی کې سفارت نه تړي
طالبان غواړي چې په دغه توګه په میشتو هیوادو د هغوی په حکومتو باندې فشار واچوي ترڅو د دوی کومه هیله چې د دوی په رسمیت پیژني ګواکې دې ته بده نږدې شي
د پاکستان لوري د افغان سوداګرو پر مخ د لارو بندیدو سوداګر اړ کړی چې خپل سبزیجات او میوه په افغانستان دننه په تاوان اعلان کړي
دروازه کې دا 15 ورځې تیرې کړې وې نور خراب شو مجبوریت نه مې راتاو کړ جلال آباد ته
خبرونه کې نور راپور نه هم درته لرو
تر دې ازادي شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي د طالبانو حکومت غوښتل چې د افغان ښځو نجونو پر وړاندې د ژر تر ژره تعویزي بندیزونه لرې کړي. انتونیو ګوترش د یکشنبې په ورځ وختي په خپله ایکس پاڼه زیاته کړې، هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای شي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بې رحمه او ځپونکو رژیمونو له اقدامات سره پرتله شي. نور جزئیات د فیروزه عزیز راپور کوي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان باید پر افغان ښځو وینجونو لګول شوي تعبیزي بندیزونه لري کړي. انتونیو ګوترش د یکشنبې په ورځ سهار وختي د سپتمبر په 19مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي، له ټولو هغو هیوادونو او سازمانونو سره یو ځای کیږي چې غواړي د طالبانو حکومت د ښځو وینجونو پر وړاندې ټول تعبیزي محدودیتونه فوراً پای ته ورسوي. نوموړي دا هم لیکلي، هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای سي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بې رحمو ځپونکو رژیمونو له اقداماتو سره پرتلسی. بلخوا د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتونو مورسی دی هم د ملګرو ملتونو په نهه اویوم سرمشریزه کې په افغانستان کې زده کړو ته د ښځو او نجونو پر لاسرسي ټینګار وکړ. میرمن مورسی دی ویلي چې پر ښځو پانګونه پر سولې پانګونه ده، د ښځو پیاوړتیا د ټولو د سوکالۍ پیاوړتیا ده. له دې مخکې د جمعې په ورځ د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ هم د ملګرو ملتونو دغې کلنۍ ناستې ته د وینا پر مهال اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې طالبانو په افغانستان کې ښځې له ټولنې لرې کړي. میرمن وانګ زیاته کړه چې طالبان د افغانستان د نیمایي نفوس په بندي کولو سره د هیواد ظرفیت سخت محدودوي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې تر دې مخکې جرمني، استرالیا، هالند او کاناډا په یوه ګډه اعلامیه کې طالبانو ته ګواښ کړی چې که د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض او د بشري حقونو له سرغړونو لاس وانخلي، د دوی پر ضد به د عدالت نړیوالې محکمې ته عریضه وړاندې کړي. څه باندې شلو هیوادونو د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو له لوري د جنسیتي تبعیض له امله د عدالت نړیوال محکمې کې له شکایت او په دې اړه له یاد حقوقي اقدامه هر کلای کړای دی. که څه هم طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوترش د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په خپله ایکس پاڼه لیکلي و چې په افغانستان کې بشري حقونه رعایت کیږي او هیڅ تبعیضي چلند چا سره نه کیږي. په افغانستان دننه د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو اغېزمنې ځینې انجونې وایي چې د حالاتو پرې د ژوند کړۍ تنګه کړې او باید سر تر زره لاغوه سي. د کابل خاري بي اوسیدونکو د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دوی داسې فکر نه کوي چې ښځه هم په ټولنه کې حق لري او باید کار وکړي، زده کړې وکړي، فعالیت ولري. دوی له هر څه نه ښځه محدودوي محدودوي، نو دغه به ډېره ستونزمنه وي که همداسې ادامه پیدا کړي. ما په نظر باندې خوک یو هر لاره ورته پیدا شي یا هم لغوه شي.
د ښځو بشري حقوقو فعال رقیه سایی بیا له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غواړي چې د دې په خبره په افغانستان کې د روانو بشري سرغړونو او ښځو د حقوقو تر پښو لاندې کولو د دوام د مخنیوي لپاره د عملی ګامونه واخلي.
ما شخصا خود من حیث یک زن و من حیث یک شهروند افغانستان از سازمان ملل متحد
زده و ښځي او د یو افغان په توګه له ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړم چې عملی او مؤثره ګامونه دی واخلي او د بشري حقوقو په برخه کې خپل منتیا ثابت کړی چې نه پریږدي چې طالبان دی لا هم د ښځو حقونه او د هغوی انساني کرامت پایمالولو ته دوام ورکړي. موږ په افغانستان کې د طالبانو د سرغړونو او جنسیتي اپارتاید له امله محکمې ته د دوی کشولو او حساب ورکولو غوښتونکي یو.
دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان هم د سپتمبر په 20مه په یو خپور کړي بیان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي چې د طالبانو د جدي سرغړونو مرتکبینو حساب ورکونې او قربانیانو ته د عدالت رسونې لپاره د یو قوي میکانیزم رامنځته کړي. دغه سازمان نیوکه کړې چې د اغېزمن نړیوال غبرګون نشتوالي طالبان هڅولي چې په خپلو محدودیتونو او بندیزونو کې نور هم پرمختګ وکړي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې تل ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونو ته ژمن دي، خو په تېرو دریو کلونو کې پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار د بندیز تر څنګ د دوی د ژوند په بېلابېلو نورو برخو هم محدودیتونه لګولي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان نه بهر د میشتو افغانانو لپاره د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو خبر ورکوي. دغه وزارت د وین مرسل زی احمد تکل پرون شنبه د سپتمبر 28 په خپل ایکس پاڼې د ویډیو پیغام په خبرولو سره دغه خبر کړی ده. یو شمېر افغان کډوال د طالبانو له دا ډول وروستیو هڅو څخه اندېښمن دي او په ورته وخت کې ځینې پخواني ډیپلوماټان به وایي چې طالبان د رسمیت پیژندلو لپاره دا ډول هڅه کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په بریتانیا او ناروی کې د افغانستان د سفارتونو له تړل کېدو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي حکومت یې په دې باور دی چې له سیاسي مسایلو سره د قونسلي خدمتونو تړاو نه یوازې ستونزې زیږوي بلکې د خلکو حقونه هم نقص کیږي. دغه وزارت د وین مرسیال زی احمد تکل پرون شنبه د سپتمبر 28 په خپل ایکس پاڼه کې د ویډیوي بیان په خبرولو سره د ویانا کنوانسیون ته په اشاره سره ویلي چې قونسلي خدمتونه له رسمیت پیژندنې سره تړاو نه لري او د بهرنیو چارو وزارت هڅه کوي چې قونسلي خدمتونه له لویدیځو هیوادونو سره له ډیپلوماټیکو لارو بهر میشتو افغانانو ته وړاندې کړي. خو یو شمیر بهر میشتي افغانان به وایي چې له ډیپلوماټیکو لارو د طالبانو له لوري د قونسلي خدمتونو وړاندې کول ستونزو سره مل دي. په ترکیه کې میشت افغان کډوال نور احمد یورتداش په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
اگر قونسلګری یا افغانستان بسته
شي د افغانستان قونسلګری وتړل شي د طالبانو د حکومت لپاره نو چار وزارت څنګه کولای شي چې په مینو افغان کډوالو ته خدمتونه وړاندې کړي؟ دا امکان نه لري. دا هیڅ چې حکومتونو قونسلګری طالبانو ته وسپارلي ځینې ستونزې شته، لکه د پخواني حکومت کارکوونکو مدني فعالان او خبريالان نشي کولای په اسانۍ خپل اسناد پروسس کړي او خپل موجودیت سره ستونزې او خپل شتون کې ستونزې حل کړي.
په جرمنی کې بل میشت افغان کډوال حمید الله وحیدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې خپل اندېښنه داسې شریکه کړه.
شنیدیم
که موږ اوریدل چې په لندن کې د افغانستان سفارت تړل شوی چې د مسلې په جدي توګه خلک اندېښمن کړي دي. له افغانستان د باندې د خلکو غوښتنه ده چې خدمتونه په هر هیواد کې چې وي د افغانستان د سفارت او قونسلګرۍ له لارې وړاندې شي، چې کډوال له ستونزو سره مخامخ نشي.
یو شمیر پخوانی ډیپلوماټان له ډلې غوث جانباز د طالبانو دا ډول هڅې د رسمیت پیژندنې لپاره غني. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
طالبان غواړي چې په دغه توګه په میشتو هیوادو د هغوی په حکومتو باندې فشار واچوي تر څو د دوی کومه هیله چې د دوی په رسمیت پیژني ګواکې دې ته بدوی نږدې شي. د دې اقدام د طالبانو اصلي متضررین د افغانستان خلک دي. دوی د افغانستان په د خلکو په حقوقو او ازادیګانو باندې ولوبه او سوداګري شروع کړې ده.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د جمعې په ورځ د سپتمبر 28 په لندن کې د افغانستان سفارت وتړل شو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سفارت د تړلو پریکړه یې له هغې وروسته وکړه چې طالبانو د دغه سفارت کارکونکي بې اعتباره اعلان کړل. د سپتمبر د میاشتې په 12 د افغانستان سفارت په ناروی کې او له هغې وړاندې په واشنگټن کې تړل شوی و. په ورته وخت کې جرمني هم د طالبانو د حکومت هغه پریکړه ومنله چې له مخې د افغانستان د سفارت او په برلین او بن کې د قونسلګرۍ چاري به تی بار اعلان کړي او ویلیو چې دا ډول خدمتونه بعد د منشن قونسلګری لاله چې له دوی سره تعامل لري وړاندې شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جولای د میاشتې په 13 ویلیو چې د افغانستان د 14 ډیپلوماټیکو استازولیو چې په ځبان د 10 اروپאי هیوادونو او کاناډا او استرالیا کې دی او دوی سره تعامل نه لري نه مني. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی د وګي اسمبلی د میاشتې په 28 ملت ته د حساب ورکولو په نوم یې غونډه کې دا کړې و چې له هیوادونو سره اړیکې خېښوي او نه د سفارتونو او قونسلګرۍ د دوی له حکومت اطاعت کوي او په دغه استازولیو کې د پاسپورتونو او ویزو د تمدید په ګډون خدمتونه وړاندې کیږي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
د سوداګری زتوکو د لیک را لیک پر مخ پاکستان ته خپل بلا بلا لارستون زیو شمیر افغان سوداګر اړګړي چې خپل سبزیجات او میوه په افغانستان دننه په تابان لیلام کړي. یو شمیر دوی ازادي راډیو ته ویل چې د بشپړ خوساکې دوه لوري د کار کړي. نور جزئیات د سنا کاکول په راپور کې.
د
دروازه کې دا 15 ورځې تیرې کړې و نور خراب شو مجبوریت نه می راتاو کړ جلال آباد ته
د تازه میوه او ترکاری افغان سوداګر عبد الوهاب ته چوي د رومیانو موټر یې له 15 ورځې راهیسې غلام بندر کې درېدلې و چې له امله یې ډېرې د رومیان خراب شوي او بیرته په کوردننه په تاوان پلورلې دي
سم کابل کې خالی کړو رو بالا ته مې ویر کړو اغه په دې شو په معنی رنه واغستو دلته می ګاډي دواره واسه جلالباد کې د پاروکا جی په دکان کې خرشو پاتیا پسل په 110 روپے درې درنیم کروڑ افغانۍ نسخان کې والله که خوب رسیدان دي خنينه
یو بل سوداګر خان سیب ازادي رادیو ته وویل
تلورو 15 ورځو کې هغه پاکستان ته پاش چې دا غینه ډیره زیاتې ورځې و شنو هغه به به تر واپس کو هغه به دلته جلال آباد مارکیټ کې یا په کابل کې یا په لوګر کې دا غلام خان د لاري نو هغه به لوګر کې به ته خرڅ کو یا په گردیز کې خرڅ کو کله تورخم د لاري نو هغه به کابل ته راولو به ته موټر یا جلال آباد
د سوداګری سوتوکو د الکترالیک پر مخ پاکستان ته په بیل بیلو لارو ستونزې هغه څه دي چې افغان سوداګر له مودو راهیسې ورسره مخ دي خو په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي د ستونزې په بیل بیلو وختونو کې مختلف لاملونه لري د خیبر پختونخوا د بیګری په سیمه کې د پیښور تور حمله شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې د ولسی احتجاج کوونکو له لوري تړل شوې ده که څه هم په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د اګست په 28مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان له حکومته د دغې لارې د خلاصېدو په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې وه خو تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی مخکې بار وړونکو موټر چلوونکو سره د تاټ په نوم د تګ راتګ د موقتي سند نشتون ستونزه بلل شوې وه کله هم د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې بهان نه شي او کله بیا نورې ترانسپورتي او ترانزیتي ستونزې خو په ټوله کې تاوان افغان سوداګر او کروندګر پرې کوي د افغانستان د سوداګرۍ خونه هم د دې ستونزې په تاییدولو سره وایي چې په دې برخه کې په وار وار د طالبانو حکومت له مسؤلینو سره یو ځای پاکستاني لوري سره خبرې کړي خو په خبره یې تر اوسه کومه مثبته پایله نه درلوده د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جنرال کوسی ازادي راډیو ته وویل
علاوه له دې چې زموږ صادرات ته ډېر نقص ورسېد زموږ واردات هم د مشکل سره مخامخ شو خصوصا هغه ترانزیت چې د کراچۍ د لارې زموږ خوراکي مواد راغلي او اوس په زورونو موټران په پېښور کې ولاړ دي زموږ میوه خراب شولې پر بیرته راستانه شول او یو تعداد خلکو په جلال آباد کې خپل میوه او خپل سبزي له اعلان کړل
په پاکستان کې د پاکستان او افغانستان د غړي خونې د مشر لوړپوړي مرستیال زیا سرحدي ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان په پولو کې د سوداګری سوتوکو د لیک درا لیک لامل د دې دوړو هیوادونو سوداګری زکچا ډیرا ټیټه شوې ده
دې سره د دوړو ملکونو د اربونا ډالرو پکې نقصان شوی دی مونږ بار بار د خبره کوو چې د کاروبار کې د سیاسي کم مشکلات دي هغه د کاروبار د پر ډېر نقصان دي د دې تجارت کې د دوړو طرفه ګمچونه د کې نظر ثانی نه کی او ماته نه کاری دا کاروبار به نور به ټکیږي بلکې دې کې مزید به نقصان کیږي
د افغانستان او پاکستان د سوداګری غړي خونې مخکې ویلي سکه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګری کې شپې ته سلنه کموالی راغلی دی افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د صادراتو او وارداتو ترمنځ مناسب تعادل نه دی موجود د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګری وزارت د معلوماتو له مخې له نورو هیوادونو سره هر کال د افغانستان سوداګری شاوخوا 10 میلیارد ډالرو ته رسیږي چې شاوخوا 2 میلیارد ډالر یوازې صادرات دي د دې شمېر د شاوخوا 1 میلیارد ډالر پر ارزښت یوازې پاکستان ته دی
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
په تاسو حال کې چې د بلاد مشر حسن نصر الله له وجل کې د وروسته په منځني ختیځ کې د کړکېج د زیاتېدو په اړه اندېښنې څرګندېږي د اسرائیل صدر اعظم د نصر الله وجنه په سیمه کې د ځواک کنډوال یا د قواوو د توازن لپاره یو ضروري ګام بولي اسرائیل نن هم پر لبنان بریدون ته دوام ورکړی او په همدې منځ کې د فرانسې او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیرانو د لبنان له صدر اعظم نجیب مقایاتي سره په خبرو کې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده تفصیل عصمت سروان اوروي
اسرائیل نن یک شنبه د لبنان په جنوب او ختیځ کې بمباریو ته دوام ورکړ خو دا په داسې حال کې چې د ځمکې د احتمالي یرغل او سیمه ایزو پایلو په اړه نړیوال خبرداری زیات شوې ده د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي د لبنان د حزب الله د مشر حسن نصر الله وشل د راتلونکو کلونو لپاره په سیمه کې د ځواک انډول د بندولو په خاطر یو ضروري ګام و متحد ایالاتونه د ایران تر ملاتړ لاندې د لبنان حزب الله یو تروریستي ډله بولی او اروپایي اتحادیه بیا د حزب الله پوزي څنګه تروریستي ګڼي. په همدې حال کې د اسرائیل پوز نن یکشنبه وویل چې د حزب الله یو بل مشر نبیل قاوق یې وشلی دی. د اسرائیل پوز شیخ قاوق د حزب الله په مشرتابه شورا کې د استخباراتو او استخباراتي ضد امنیتي څانګې قومندان بللی دی. د اسرائیل د پوز په وینا نبیل قاوق پرون ماښام د بیروت د جنوب په زاهیه سیمه کې د اسرائیلي جنگي الوتکو په عملیاتو کې ووژل شو. د اسرائیل په وینا قاوق په مستقیم ډول د اسرائیل د دولت او د هغه د اتباعو په وړاندې د تروریستي عملیاتو په پلانولو کې شکیل و. حزب الله تر اوسه پورې د هغه مړینه تایید کړې نه ده. شپته کلن نبیل قاوق د 1980 میلادي په لومړیو کې له حزب الله سره یو ځای شو او تل د حزب الله له مهمو شخصیتونو څخه وو. د قاوق د وژل کېدو خبر یو ورځ وروسته لدی چې د حزب الله د مشر حسن نصر الله د وژل کېدو خبر تایید شو ورکړل شو. حسن نصر الله له اوږدې مودې راهیسې د لبنان د حزب الله مشر وو. له بلخوا تهران د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په نیویارک فارس خبری آژانس ته ویلي ټول باید خبر بي چې وضعیت خورا چاودیدونکی دی او هر څه ممکن دی حتی جګړه. د ملګرو ملتو د امنیت شورا دایمي غړي او متحدو ایالاتونو او چین د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. په داسې حال کې چې روسیې د سیمې لپاره د ناوړه او دراماتیکو پایلو خبرداري ورکړي. په بیروت کې د اسرائیل په یو لوی هوایي برید کې د حسن نصر الله د وژل کېدو له تایید وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په خپل لومړی وینا کې د راتلونکو سختو ورځو خبرداري ورکړ. نتانیاهو حسن نصر الله په دې تورن کړ چې ګنشمیر اسرائیلیان او د نورو هیوادونو سلګونه اتباعي وشلی دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې د اسرائیل جګړه یو کال ته نږدې شوې ده.
له خبرونو ور اخوا
هلمند کې ځوانان له بیکاری شکایت کوي. دی ویل کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی په دغه ولایت کې د بیکاری کچه لوړ شوې ده. دوی زتوی چې اوس مهال سخت اقتصادي ستونزې لاس او غریبان دي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کار زمینه ورته برابر کړي. په دې اړه نور جزئیات پر راپور کوي.
عبدالکریم چې د لغمان ولایت هوسیدونکی دی له تیرو دولس کلونو راهیسې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې ژوند کوي. نوموړی وایي بیکاره دی او له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او غریوان دی.
مانو مطلب کریم د لغمان ولایت څخه د کمپټر د فلان ماجر مو کارو دار مو کار سره مو فقط مزدور په سیګر مو مزدور یو کوم ما خو دې بخې دې د پاکستان افغانستان ته تاک د سلور د ټولای د افغانستان کو ته که په کتا غوړ و چې دا مشران کو چې هغه ساتي نو ځم خپل کو څه دې دا کو تم لکه خپل کور پوری خپل پکې کې دې ولې شي سبا دا خلک هم چې لري لاره نشي بیگانه نشي.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلی واکمنۍ رئیس زرګونه لوستي او نالوستي ځوانان د بیلابیلو لاملونو ډېرې د بیروزګاری او اقتصادي ستونزو له امله د خپلو هیوادونو پریښودو ته اړ شوي او لا هم دغه لړۍ روانه ده او هر ورځ سلګونه افغان ځوانان هڅه کوي چې په قانوني او غیر قانوني مرګونو لارو بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي. خان محمد بیا د هلمند مرکز لشکرګاه یو بل وسیدونکو دی چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال د بوست پونتون څخه فارغ شوی دی خو اوس په شار کې ریډي چلوي. دی وایي لکیرو پینزو کلون رئیسی بی دنگی دی لگنو ادارو سره خپل اسناد شریک کړي خو هیڅ چا ورته د کار زمينه نه د برابر کړي.
مستنه مدغه د دولت څخه چې باید موږ سره مخاري او کومه کار ته پیدا کړي از په بازار کې د خلک ریډي والا اثر راځي دا ما بس سره و درې د بازار او ځکه چې کوم سودا وي نسته د عمومي جادو ته چاپ کړي موږ مجبور یې راوځي دغه شاته چې د لیو خالي وکړو راځي د تم ترینر د خو بیا کار بار نه کوي د بازار کې لا خسیر په چوکوي خو بل ځای نه خسیر.
راز محمد بیا د هلمند یو بل وسیدونکو دی او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې نن یې تم ورځ د شارت د کار په لټه راوځي خو کار نهسته.
نن می اتمه د پدوا 100 روپی مور وزانه نه پیدا کړی وروره ما دغه جړه دغه وجو ظاهری د وروره ز دغه بده ورځ کوم چې مشته یو کار خدمات یو خاري د برسلمان یو انبار یو مزدوري یو شهر پیدا ک زما نن اتمه ورځ د برشي ز ولا ک کوم به شو الله ولی په مش په سی وسار و سر باندې نه ګرځي مش پر کوم باندې بل څه یو کار خدمات را پیدا ک کغلا وکم لا تر اس پرې ک کغلا وکم په درومي و ز پر کوم ولار سم ته و درې ما نه غنم په پټو جرا ک زم پر خپل لار مانځي.
ازادي رادیو هڅه وکړه چې په دې اړه په هلمند کې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو د ریاست له مسولینو او د غراز په دغه ولایت کې د نورو طالبو یاندویانو سره خبرې وکړي، خو لا پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. دا په داسې حال کې ده چې نه یوازې هلمند کې ځوانان له بیروزګاری سر ټکوي، بلکې د افغانستان پلازمینه کابل او نورو ولایتونو کې هم بیروزګاری او اقتصادي ستونزې ډېرې سوي او خلک د طالبانو له حکومت دوی ته د کار زمینی برابرولو غوښتنه لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کونړ مرکز اسداباد کې خلک د موټرو پارکینګ یا د موټرو درولو ځای نشټوالي څخه شکایت کوي. د دوی په وینا د خار لارې کوڅې تنګ دي او په ټول خار کې داسې دولتي او شخصي ځای نشته چې پکې موټر ودروي. دوی دا کوي چې کله سړک پر غاړو یې درولي نو کله ترې غلو شین وړي او کله یې ورته ټرافیک او ټایرونه پنچر کړي دي. نو تفصیل په دې راپور کې.
حمیدولا په اسداباد کې هټۍ لري. وایي هر سار چې لکور راځي په ټوله لار کې په دې فکر کې وي چې موټر به چیرته ودروي او د بې ځایه درولو په صورت کې به کومو ستونزو سره مخ کیږي.
پارکینګ نه لرو دي ځکه ورو هر څه مشکل دی. دا گاډي دی ورو را د حکومت خلک راوځي را چغي وي ځکه ټول د دکانداران کوم دي لګاډي بوزي کلان دي بوزو څوک تیرونه وي څوک یو شی پټي بیټرین دي پټيږي نو ډیر زیات مشکلاتو سره مخې دل تک.
همیشه ګل هم په اسداباد کې کاروبار لري. ازادي رادیو ته ویل تر اوسه نه حکومت او نه هم کوم پانګوال داسې ځای جوړ کړي چې هټیوال او نور خلک پکې په پیغام زړه موټر ودروي. د هغه په خبره ک د کوم هټي یا کارخونی مخې ته موټر دروي نو سختنی اجازه نه ورکوي. وای چې د دکان مخې بندي کې او د مشتریانو پښمیری بد اغیزه کوي.
کار ډیر وړوکې دی او ساحه ډیر کمی دی. موټر دا ودرېدو زین او امکانات نشه چې سړی موټر ودرې. کوم دکان مخ ته موټر ودرې دکاندار هم هغه کوي کنه زما دکان مخ بند شو ګاک مې خرابېږي. ترافیک چیرې ګرځي موټر دی ودرو بس یو ځای کې هغه ډیر ورته سورې کړي بل ځای کې یا ترافیک پاده بول کې.
که د موټرو خاوندان د پارکینګ لنشتوالی ورسره د ترافیکو لخوا د کیدونکو سخت چلند څخه سر ټکوي نو په لار تلونکو خلک بیا پر سرکونو د موټرو لدریدو او لارو بندیدو څخه تنگ شوي. د اسداباد اوسیدونکو عبد الله راتول د موټر لرونکو د بیځای درېدو په وجه هر ورځ په ساتونو لار بندوي. نه دولتي کارکونکو په وخت دفترونو ته تللی شي او نه هم ناروغان روختون او ډاکټر ته.
په خار کې خدای ګڼه ګڼه ډیر زیاته شوې ده. هر ورځ موږ ګورو په خار کې خدای د سړک په سر موټر ورواله ولاړی لاري بندې د موټر د تیرېدلو ځای نه وي او د ټولو خدای واځي نه لاته د خار کې د سیمه منظم او روغ پارکینګ سیستم نشته چې یو جغرافي موټر ته ودرېږي په خار کې شاو ده. وکي
دوی ټول له خاروالۍ او نورو اړوند ادارو غواړي چې په خار کې د سړک پر غاړو د موټرو درېدو او د غنی غونی د ختمېدو لپاره د پارکینګونو جوړولو ترڅنګ نور لارې چارې هم ولټوي. په کونړ کې چارواکي هم یادې ستونزې منی وای. اسداباد لزګونه کال وړاندې د خاري ماستر پلان پرته د غرونو په منځ او د دوو سندونو په خوا کې په یو تنگ ځای کې آباد شوه چې د پراخېدو امکانات کم دي. د خاروالۍ یو چارواکي چې نه غواړي نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي رادیو ته وویل د خار او سرکونو تنګوالي سربیره ډېرې موټر چلوونکي او پلاسي کراچي او توکي پلورونکي ترافیکي اصول ته پاملرنه نه کوي او همدا وجه ده چې لارې بندېږي. دی وایي د غنی غونی کموالي لپاره د یو حلقوي سرک او په خار کې د پارکینګونو جوړولو پلان لري چې د بودیجې پیدا کولو سره به پرې کارونه پیل شي. د کونړ اوسیدونکو په مرکز اسدآباد کې د موټرو ودرولو ځایونو د نشتون او په بازار کې د ګڼې ګوڼې له زیاتوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد ډیری ښارونه د کم نفوس او سړکونه د کمو موټرو لپاره آباد شوي، خو د هرې ورځې په تیریدو د نفوسو او موټرو زیاتېدو خلک د غستونزو سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
درنو اوردونکو، زموږ پښتو خبری مجله پای ته رسیږي، خو دری خبری مجله تاسو ته زموږ همکار جاوید فیضی وړاندې کوي. سلامونه فیضی صاحب، ستړی مشه، خیر غلی خبرونه.
تشکر سعید جان، سلامت باشی. شنونده عزیز، سلام بر شما. به مجله خبری شامگاهی از رادیو آزادی خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها.